امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم بیا هم سړیمه شي وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خپرونه پیل شوه نن یک شنبه ده د 1399 هجری لمریز کال د لندې ولسمه ده چې د 2013 میلادي کال د دسمبر د میاشتې دویمه کیږي د روان خبرونه د راپورونو په برخه کې به واوري چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت د لمړي ځل لپاره په افغانستان کې د قابلګۍ او نرسنګ ګډه شورا جوړه کړې ده د امریکا د جمهور رئیس مرستیال وایي د ایران په خلاف د واشنگتن د فشار راوستلو مبارزه کار ورکوي او په سیمه ایزه نیابتی جګړو کې د ملیشو سره د تهران ملاتړ مخ په کمیدو دی او د امریکا په خوانی جمهور رئیس جورج ایچ ډبلیو بوش د 94 کلنۍ په عمر پرون وفات شوی دی دا راپورونه لږ وروسته اورئ اول د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه مهم خبرونه د خلیل خان اورئ
السلام علیکم د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې له افغان طالبانو سره د ایران د پوځي مرستو د اداو په او په امریکا کې په افغانستان کې د ایران د مداخلې په اړه د وړاندیزو ثبوتونو او شواهدو په اړه پلټنه کوي د دغه وزارت بیان نجیب دانش د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تحقیق له بشپړېدو وروسته به دغه موضوع له خلکو سره شریکه کړي که څه هم د افغانستان په لویدیځ کې یو شمېر سیمه ایزو چارواکو په وار وار ویلي وو چې ایران له افغان طالبانو سره پوځي او بېلابېلې مرستې کوي خو په اړه یې کره اسناد او شواهد نه وړاندې کړي خو په امریکا کې په بارنو چارو وزارت کې د ایران لپاره ځانګړی سلاحکار براین هوک تازه خبرانو ته داسې درنې او سپکې وسلې ورښودلې دي چې په خبره ایران افغان طالبانو ته ورکړي دي ښاغلی هوک ویلي دي چې ایران له 2012 کال راهیسې له افغان طالبانو ملاتړ او د وسلو مرسته ورکوي د فرانسې چارواکو ویل دي چې شاوخوا 100 تنه چې 14 د پولیسو افسران هم پکې شامل دي زخمی سوي او د 200 څخه زیات کسان د شنبې په ورځ په پاریس کې د مظاهرو او نشتو په وخت کې نیول سوي دي اعتراض کوونکو په دې هیواد کې د مالیاتو د زیاتېدو پر وړاندې په اعتراضونو لاس پورې کړی دي پولیس د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره له وشکې بهونکي ګاز نه کار واخیست چې په ځواک کې موترزانو پر پولیسو د ډبرو ګزارونه وکړل دا درېمه اونۍ ده چې مزارعچیان د پاریس په مشهورې الیزې ماڼۍ په شاوخوا کې راټولیږي اعتراض کوونکو خبرداری ورکړی دی چې د فرانسې د حکومت پر ضد به مظاهرو ته دوام ورکړي د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو د شنبې په ورځ هغه ټول استخباراتي معلومات وایي چې ما کتلی دي چې د سعودي خبریال جمال خاشوجي د وژلو په اړه دي او یوه ورځ بیا هغه خبره تکرار کړه چې شواهد داسې شی چې په دې پیښه کې د سعودي شهزاده محمد بن سلمان راسن لاس نسته مایک پمپیو دغه خبرې د امریکا ټلویزیون سی این این سره په یو مرکه کې کړي دي مایک پمپیو دغه پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا استخباراتي اداره سی آی ای د نتیجې ته رسېدلې ده چې هغوی پوره باور لري چې شهزاده محمد بن سلمان په دې پیښه کې لاس درلود پمپیو وویل چې هغه د سی آی ای په چارو او نتیجو تبصره نه کوي د امریکا استخباراتي ادارې معلومات ښیي چې محمد بن سلمان د اکتوبر په 2 په استنبول کې د سعودي په کنسولګری کې د هغه د وژلو امر ورکړی وو د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شنبې په ورځ وویل چې د اوکراین سره د هغه هیواد د ماڼوګانو د خلاصولو په اړه هیڅ خبرې نه دي کړي دغه کسان د هغو کښتیو سره تیره میاشت روسیې ونیول د ارجنټینا په بونس آیرس ښار کې د جیشل هیوادونو د غونې پر مهال پوتین خبریالانو ته دا خبره کړې ده ماسکو وایي سلبریټ ماڼوګان په غیر قانوني ډول د روسیې سره ته وراوښتي وو له دې مخکې ښاغلی ټرمپ د روسیې لخوا په تور سمندرګۍ کې د اوکراینی بیړیو او ماڼوګانو د نیولو په غبرګون د ولادیمیر پوتین سره په ارجنټین کې ملاقات لغوه کړی دی د امریکا د متحداتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان سوی خبرې لغوه سوي خو له ولادیمیر پوتین سره ډېرې ښې اړیکې لري د دواړو ولسمشرانو ترمنځ پلان سوي کتنه وروسته له هغه لغوه سوه چې روسیې د ساحلي ساتونکو د اوکراین ماڼوګان او کښتۍ ونیولې د ولسمشر ټرمپ ویل دی چې په یو مناسب وخت کې به له خپل روسي سیاله سره وګوري په ارجنټاین کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي په څنډه کې له امریکا غږ سره په مرکه کې ولسمشر ټرمپ د امریکا د ګاونډیو هیوادونو مکسیکو او کاناډا پر نوي تجارتي تړونونو خبرې کړې دي. کرملین ویل دي چې د دوی تر منځ خبرو شاید 2 ساعته وخت نیولی وای. د فوټبال نړیوال فیډریشن فیفا هغه تورونه څېړي چې وایي د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي ټیم د یو شمېر غړو پر وړاندې جنسي او فزیکي ناوړه چلند شوی دی. ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې لیکل دي چې د افغانستان د فوټبال فیډریشن یو شمېر نارینه غړو په دغو جنسي او فزیکي تیرو کې لاس درلود. د ډنمارک د سپورټي کالیو جوړولو شرکت هومل چې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي ټیم تمویلوي ویلي دي چې دغه تورونو په غبرګون کې د افغانستان د فوټبال د ملي فدراسیون سره اړیکې شلولي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون دغه راپور د خبرولو 2 ساعته وروسته د دوی پر وړاندې مدراسي اداو په جدي توګه رد کړی دي. د کندهار ولایت مقامات وایي چې په یو موټر کې د ځای پر ځای سوو بمونو په چاودنه کې وسلوالو طالبانو ته ستره مرګ ژوبله ویشته ده. د کندهار د والی ویان عزیز احمد عزیز امریکا جغ ته وویل چې وسلوالو غوښتل چې د کندهار او زابل ولایت پر سرحد کې د ملي پوز پر یو مرکز ځانمرګي برید وکړي چې تر برید د مخه وړ مشپل دغې پیښې سره مخامخ سول. خپل وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا خبره
درنودونکو خبرنم د امریکا غاګ آشنا را دنه واوریدل. تاسو د امریکا غاګ آشنا را د سهارنی خبری خبرونه ته غوږیستئ چې د واشنگتن نه نشریږي. دا هم د روانه خبرونه لمړی مطلب. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د قابلګۍ او نرسنګ ګډه شورا جوړ کړه. د امیر روغتیا وزیر وایي د شورا د جوړولو هدف په لرو پرتو سیمو کې د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د ژوند ژغورل دي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غاګ د خبريال اکرام شینواری پراپور کې اوري.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز وایي چې د قابلګۍ او نرسنګ د ګډې شورا د جوړېدو هدف نام نو سیمو ته د روغتیایي خدمتونو غځول دي چې اوس مهال ډاکټران په کې کار ته زړونه نه خکوي. ډاکټر پیروز د شنبې په ورځ دغې ګډې شورا د جوړېدو وروسته خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې حتی یو شمېر ښځینه ډاکټرانو ته یې په لرو پرتو ولایتونو کې د کار کولو لپاره د لوړو معاشونو د امتیازاتو وړاندیز هم کړی و، خو هغوی دا وړاندیزونه نه دي منلي.
د همدې له امله لنډه لار دا وه چې قابلګانو او نرسانو ته مخه کړو، خپلو خویندو او میندو ته په ډېرو لورو پرتو کلیو او بانډو کې روغتیایي خدمتونه برابر کړو.
د امیر روغتیا وزیر د نورستان، اروزګان، زابل، پکتیکا ولایتونه په دغه ولایتونو کې یاد کړل چې هلته ښځینه ډاکټران کار کول ته زړونه نه خکوي. په افغانستان کې اوسمهال 14,000 قابلې او نرسان کار کوي چې د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر 15% پورې روغتیایي کلینیکونو کې لږ تر لږه یوه قابله کار کوي. خو ډاکټر پیروز وایي چې په دې هیواد کې تر 20,000 پورې قابلو او نرسانو ته اړتیا شته. ډاکټر پیروز وایي د یو متخصص ډاکټر روزل 12 کاله وخت اړتیا لري، نو ځکه د امیر روغتیا وزارت غواړي چې د ډاکټرانو د روزلو تر خپل ډیره پاملرنه دا مهال د قابلو او نرسانو روزنی ته واړی. په نامه سیمه کې د ښځینه ډاکټرانو او نرسانو نشتون د ګاونډي هیواد تاجکستان یو شمېر روغتیایي کارکوونکي په افغانستان کې کار کول ته هڅولی دي. د عامې روغتیایي وزیر وایي چې اوس مهال شاوخوا 250 تاجکي نرسان د افغانستان د یو شمېر نامنو ولایتونو په ګډون په دغه هیواد کې په کار بوخت دي. په دې ولایتونو کې چې تاجکي نرسان او روغتیایي کارکوونکي پکې کار کوي، د اروزګان او پکتیکا ولایتونه هم شامل دي. د عامې روغتیایي وزیر وایي افغانستان کې د قابلګۍ او نرسنګ د نوې جوړه شوې شورا د نورو کارونو ترڅنګ د خصوصي تعلیمي موسسو د نصاب او زده کړو بهیر هم وساري چې اوس مهال په کابل او ولایتونو کې قابلیت او نرسان روزي.
ډېر محصلین د سکتور خصوصي لخوا تربیه کیږي، اما سکتور خصوصي دوی ته نه شفاخانه لري، نه د پراکټس زمينه دوی ته مساعده ای، او نه کریکولوم او استاد استاندارد ده. نو د ټول راضی وزارت صحت عامه افغانستان ته او دا مشکلات ایجادوي چې لزره شاګردان ته مونږ زمينه مساعد کو په شفاخانو کې. د دې لپاره د شفاخانه اصلي وظیفه داده چې باید خدمات وکړي. قدم دوم باید تعلیمات ورته مساعد شي. نو دا یو بل مشکل ده. ان شاء الله دا مشکل هم د دې لارې نه باید تنظیم شي چې صرف هم قابله و نرس ته د پراکټس زمينه مساعد شي، عملی کار څنګه ورته مساعد شي، او څنګه د هغوی کیفیت د خدمات او د تعلیم جګ شي.
دغه شورا د بورډ یو غړي محمد آصف حسنیار امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دغه شوراګانې د نړۍ په نورو هیوادو کې هم شته چې د زده کړو د بهیر د څارنې ترڅنګ د نوو فارغانو د پیراغت وروسته د هغوی کاري وړتیا ارزوي او بیا ورته د فعالیت اجازه ورکوي.
دا یو تنظیمونکی اداره ده، دولتي خپلواک ارګان ده. یو مستقل ارګان دی او بل دا دی چې دا خپل کارونه په مستقل شکل کوي. فقط راپور یا به د جمهور رئیس دویم معاون او یا هم د عامه روغتیا رئیس وزیر صاحب ته مغور کوي راپور ورکوي.
د افغانستان د قابلګۍ او نرسنګ شورا په خپل نننۍ عمومي غونډه کې ویس احمد کرنی د شورا د رئیس په توګه او په هیمه نظری د دغه شورا د مرستیال په توګه غور کړل. همداشان په عمومي غونډه کې د ګډې شورا مدیره پلاوی هم وټاکل شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی دغه وزارت سره د دې شورا په جوړولو کې د روغتیا نړیوالې ادارې د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق د امریکا د متحده ایالاتو د انکشاف نړیوالې ادارې یو ایس آی ډی د غاخان بنسټ د جرمني جی ټی زیډ موسسې د افغانستان لومړی میرمنې دفتر او د ملګرو ملتونو د ماشومان ساتنې ادارې یونیسف هم مرستې کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په خوست کې د ولسی جرګې کاندیدانو د حکومت نه غوښتنه دي چې په ټاکنو کې درغلې دی وڅېړي. دوی اختار ورکړی که د ټاکنو نتایج د عدالت پر اساس اعلان نشي د جمهوری ریاست د انتخاباتو سره به پریکون اعلان کړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې اړه راپور لري.
دغو کاندیدانو چې په لومړنیو نتایجو کې بریالي نه دي راغلي د ټاکنو پر کمیسیون انتقاد وکړ. پرته له دې چې د ټاکنیزو شکایاتو له کمیسیون سره ثبت شوي شکایتونه په پام کې ونیسي لومړنۍ پایې اعلان کړې. دوی یوه خبري کانفرنس ته وویل چې په لومړنیو نتایجو کې باطل رایې هم شمیرل شوي. یو کاندید عبدالولي واحدزی وایي چې په اعلان شویو نتایجو کې د شوي فساد په اړه کره شواهد هم په لاس کې لري.
هم د حکومت په دې باندې پوه شي، هم د دواړه کمیسیونونه په دې باندې پوه شي چې موږ غلي نه پاتې کیږو. که هر څوک د معاملو دپاره لاره هواروي او یا یې په لکونو ډالر معاملې کړي وي، موږ د خپل ولس له پاکو رایو څخه دفاع کوو او په دې لاره کې هر ډول قربانۍ ته تیار یو.
دغو معترضو کاندیدانو ګواښ وکړ چې که په ټاکنو کې شوې درغلۍ ونه څېړل شي او عدالت پکې تامین نشي، د دغه ولایت اوسیدونکي به د جمهوري ریاست له ټاکنو سره بایکاټ ته وهڅوي.
ټولې کارول شوې رایې او صندوقونه د ملي او بین المللي د نوماندانو او نور نهادونو د استازو او نظیرونو په وړاندې بیا شمیر او وڅېړل شي. ټولې رایې دي تفتیش بایومیتریک او له بایومیتریک پرته ټولې رایې دي سره جدا او په ټولو رایې دي قانوني موارد تطبیق شي.
په عین حال کې د خوست د ټاکنیزو شکایاتو کمیسیون هم د دې ولایت د لومړنیو اعلان شویو پایلو سره مخالفت ښودلی. دغه کمیسیون ویلي چې نتایج د ټولو شکایتونو د نه څېړلو په صورت کې اعلان شوي. د دغه دفتر رئیس عبدالله انصاري آشنا راډیو ته وویل دوی سره 190 شکایتونه ثبت شوي چې ځینې څېړل شوي او پر ځینو کار روان دی. د ده په وینا د یو شمېر شکایتونو څېړل لږ ډېر وخت ته اړتیا لري.
نتایج نهایي نتایج است که بعد از بررسی ها و
نهایی پایل دو شکایتونو د څېړلو او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پریکړو پر اساس اعلانېږي. نهایی پایل زمک د تایید وړ دی، خو دا لومړنۍ اعلان شوی پایل زمک د تایید وړ نه دی.
نتایج ابتدایي مهر تایید ما پیدا نست.
بل طرف د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی ولایتي دفتر رئیس شاه جهان سرداری په اعلان شویو پایلو کې درغلۍ نه تایید او نه هم ردوي. د ده په وینا د رایو د بیا شمېرلو صلاحیت د ټاکنو له مرکزي دفترونو سره دی.
ماته کوم شواهد په لاس نه دي راغلي. که چا سره شواهد موجود وي زه نه دا خبره ردولی شم نه تاییدولی شم. که څوک شواهد راوړي او شواهد موثق وي زه تاییدوم او زه به جدي اجرات کوم، او که څوک شواهد نه لري دی زه نه تاییدوم.
له خوست ولایت نه د ولسي جرګې 500 څوکیو ته چې وایي ښځې او څلورې سړیو ته ځانګړي شوي 550 نوماندان ولاړ وو چې دوی یې ښځې وې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
اوس هم درنډونکو نړیوال راپورونه اوري. د امریکا د جمهور رئیس مرسیال مایک پینس وایي د ایران په خلاف د واشنگتن د فشار راوستلو مبارزې کار ورکړی دی او په سیمه ایزه نیابتي جګړې کې د ملیشو سره د تهران ملاتړ مخ په کمېدو دی. د امریکا غا خبریالې ایسابیلا کوکولی په دې حقله راپور را لېږلی.
پینس د جمعې په ورځ د فلوریدا په هالیوډ کې د اسرائیل الاصل امریکایانو د شورا کلنۍ غونډې ته د وینا کولو په ترڅ کې د امریکا هغه کوششونه وستایل په ایران باندې فشار راوړي چې خپل ناوړه فعالیتونه پای ته ورسوي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
As we speak, Our actions are already cutting off the regime's ability to support its terrorist minions across the region on an increasing basis. And while Iran continues to pursue its evil aims, let me make a solemn promise to you, to Israel, and to the world.
لکه څنګه چې موږ وایو زموږ اقداماتو لا پخوا د ایران د رژیم قابلیت کم کړی دی چې مخ په زیاتېدونکو توګه یې په درسته سیمه کې د خپلو تروریست ملګرو ملاتړ کاوه. په داسې حال کې چې ایران خپلو ناوړو هدفونو ته دوام ورکوي، اجازه راکړي چې اسرائیلو او نړۍ سره د زړه له اخلاص ژمنه وکړم، امریکا به هیڅکله ایران ته اجازه ورنه کړي چې اتومي وسلې لاسته راوړي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د می په میاشت کې د ایران په خلاف د خپلې بې ساري فشار راوستل پیل کړی دی. د تهران سره د 2015 کال له موافقې نه ووت چې امریکا او د نړۍ 5 نورو هیوادونو لاسلیک کړی وه. ټرمپ وویل دغې موافقې د اتومي وسلو د جوړولو په برخه کې د ایران مخه ونینیوله یا یې له نورو ناوړو فعالیتونو نه ایسار کړ. ایران وای اتمی فعالیتونه د سولې ایزو مقاصد لپاره دي. پنس د ترامپ پریکړه باندې رڼا واچوله. د امریکا هغه بندیزونه بیا ولګول چې د 2015 کال د موافقې لمخې لري شو او دغه پروسس د نومبر د میاشتې په 15 نیټه بشپړ شو. پنس ویل موږ نوي سخت اقتصادي بندیزونه ولګول او د ایران په خلاف د امریکا اقتصادي بندیزونه هیڅ کله دومره سخت نه و. د اسرائیل الاصل امریکایانو شورا یو غیر دولتي موسسه ده چې غواړي د څه باندې 500,000 اسرائیلانو ترمنځ په امریکا کې اوسیږي تماس ټینګ شي او اتحاد پیدا شي. اسرائیل د امریکا نږدې متحد دی او یوازنۍ سیمه ییزه دښمنی ایران دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا په خوانی جمهوریت جورج ایچ ډبلیو بش د 94 کلنۍ په عمر وفات شو. دی د بل په خوانی جمهوریت جورج ډبلیو بش پلار او د امریکا د متحده ایالاتونو یو څلوېښتم جمهور رئیس و. مشر بش د شوروي اتحاد سره د افغانانو د مبارزې ملاتړ کوه. تفصیل په دې راپور کې اوري.
94 کلن پخوانی ولسمشر جورج ایچ ډبلیو بش له تیرو څو کلونو راهیسې ناروغ و. خغلی بوش په خپل تباندی شپیته کلن سیاسي ژوند کې ډیر کلونه د هیواد په خدمت کې تیر کړل او په 1990 کال کې د امریکا ولسمشر شو. د هغه پروستي کلونو کې په امریکا کې د بیکاری کچه زیاته سو او همدا د دې لامل سو چې د دوهمي دورې لپاره په ټاکنو کې بریالي نسی. بوش د ولسمشری د تحلیف د مراسمو په وینا کې پس غرده د یو نوي دوران زیری ورکړی وو او ویلی وو چې د استبدادي او دیکتاتور رژیمونو وخت په ختمې دوه دی ځکه چې د ازادي هیلي راژوندۍ سوي دي.
And what do we want the men and women who work with us to say when we're no longer there, that we were more driven to succeed than anyone around us.
د ولسمشر بوش د ازادي زیری ډیر ژر رښتیا سو او په دوو کلونو کې د برلین دیوال ړنګ سو او د شوروي اتحاد لمنځه ولاړ. د برلین د دیوال نړیدو وروسته بوش د شوروي له رهبر میخائیل ګورباچوف سره ولیدل او دواړو رهبرانو د وسلو د کمولو تړون لاسلیک کړ. پاسپین مانی کې په خپل څلور کلن دوره کې خاغلی بوش په پاناما کې د پوځي عملیاتو امر ورکړی وو چې د قاچاقبر رهبر مانوئل نوریگا حکومت ونړوي. بوش پر کویت باندې د صدام حسین د اشغال د مخنیوي لپاره امریکایي سرتیری منځنی ختیځ ته لیږلی ول. عراقی ځواکونه له کویټ څخه وویستل او د امریکا د صحرایي توپان په نوم عملیات بریالي سول. څو کلونه وروسته د دې جګړې بشپړ بریالیتوب تر پوښتنې لاندې راغی ځکه چې صدام حسین په واکه پاتې سوی وو او عراق بیا هم یو تهدید وو. ښاغلی بوش له تنکۍ ځوان وو چې د هیواد د خدمت لیوالتیا یې په ډاګه کړې وه. په 30 کلنۍ کې د هوایي ځواکونو افسر وو او په دوهمې نړیوالې جګړې کې پیلوټ وو. الوتکې وبشتل سو خدای خوندې ترې راووت. په 1990 کال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سو. بیا د جمهورې غوښتونکو ګوند د ملي کنګرې رئیس شو. ورپسې په چین کې استازي وټاکل سو او ډیر زر د سی‌آی‌ای یا د امریکا د استخباراتو رئیس سو. کاغلی بوش په انتخاباتي سیاست کې ماتې هم خوړلې وې. دوه ځلې د سنا د څوکۍ لپاره کاندید سوی وو خو دواړه ځلې ناکامه سو. د استازو د خونی غړی و. په 1980 کال کې د جمهوری ریاست د کاندیداتوري هڅه وکړه، خو رونالد ریګن ماتې ورکړه. ښاغلی بوش د ریګن د ولسمشرۍ په دواړو دورو کې د هغه مرستیال و. د ریګن له دوو دورو وروسته جمهوری ریاست ته کاندید سو او بریالی سو، خو د دوهمې دورې په ټاکنو کې دیموکرات کاندید بل کلینټن ماتې ورکړه. جورج ایچ دبلیو بوش د خپل سیاسي ژوند نه وروسته د خپلو اولادونو د واکمنۍ دوران ولید. زوی جورج دبلیو بوش دوه دورې یعنی 8 کاله د امریکا ولسمشر سو. دوام زوی جیب بوش د ټکساس والی و. بوش دراویا کاله د خپل میرمنې باربرا بوش سره ګډ ژوند وکړ. هغه هم سخت کال د اپریل په میاشت کې د 92 کلونو په عمر مړه سوه.
کوټه کې د امریکا غاک خبريال جمیل خان د عوامي ملي ګوند د پخوانی غړي افراسیاب خټک سره د افغانستان او پاکستان د اړیکو په حق له مرکه کړده چې په ګډه اورو.
خټک صاحب، زما اولنۍ پښتنه ستا سره دا ده، پاکستان له هندوستان سره د کرتارپور پول خلاص کړ، خو د افغانستان سره بیا پالیسی بیله ده، حالانکه مسلمان ورونه هم بلي وجه څه ده؟
هر ځای چې موږ خو د دې هرکلی کوو چې کرتارپور کاریډور جوړ شوی دی سکانو لپاره او چاوی د خپل مقدس مقامات ته راځي، خو لکه تاسو ولیدل سوشل میډیا کې په دې په 13 ساعتو کې کافی پراخ بحث شو او دا خبره خلکو وکړه چې دا که منطقوي سیاست وي نو باید ټولې منطقې لپاره دغه سیاست وي، او افغانستان سره خصوصا د سولې د کاریډور خبرې وشوې. ما خپله په یو ټویټ کې دا خبره وکړه، ما چې داسې ښکاري چې زموږ د سکھ چې کوم لوبغاړی په خوا د کرکټر او سیاست مدار دی په هندي پنجاب کې، ما وایي چې هغه ته بیا موږ خواستو کو پښتانه افغانان چې ځکه چې داسې ښکاري چې دغه خبرې دلته زیاتې اورېدل کېږي، نو ما چې هغه ته بوئ چې زموږ د کاریډور خبره خو کې 16 کاریډور په کار دی موږ ته، ځکه چې موږ د اوازونه خو په یعنی دی اورېدل یعنی اورېدل نه غواړي. نو حقیقت دا دی چې دا ټول ګوانډي بدون سره بیا خصوصا افغانستان سره چې هغوی سره موږ داسې اړیکې لرو چې زرګونه خلک کني 5500 خلک به ورځې کې تلو راتلو، او دې بندیزونو د وجه نه ټولو ته مشکلات پیښ شوي دي. دا موږ وایو چې دا مشکلات باید لرې کړل شي او باید دې طرف ته هم دا کار وکړي، او که دا نه کوي نو بیا به لږ دا خبره به څرګنده شي چې دا پاکستان حکومت چې دی ریاست چې دی دوی مختلفو سیمو پر مختلفې پالیسۍ لري. ځینې خلکو ته به یو پالیسي وي، یعنی که پنجاب کې هندي پنجاب او د پاکستاني پنجاب خلک غاړه وځي او پنجابۍ کې یو بل ته مبارکي ورکړي او ضرور ولې یاده یک جهتۍ د پیوستون اظهار وکړي، نو هغه به هېڅ خرابۍ نشه وکړه. دلته کې پښتانه افغانان یو بل ته لاس وکړي، یو بل سره ستړي مشو کړي، نو دوی باندې بدلګي دا مناسبه نه ده، او دا زما خیال کې د برابرۍ اصولو خلاف خبره.
عمران خان وایي دا پول هغه خلاص کړي، آیا وزیر اعظم عمران خان رښتیا هم د دې اختیار لري؟ او کلری نو هغه خو د افغانستان سره هم د تجارت خبره کوي، خو لا تر اوسه عمل نه دی ور باندې سوی.
نو زه خو ډیر افسوس کوم چې هغه داسې خبره کړې ده، ځکه چې دا خو یعنی سند موجود دی او په ټلویزیون خبرې راغلي دي، ویډیو کلیپ مونږ کتلې دي چې دا چې کله د حلف پروتوکول سوګند پروتوکول عمران خان په تقریب کې دغه سیدو صاحب راغلی وو او د جنرال باجوا سره غاړې وتل او دوی سره خبره وکړه، نو دا خبره خو سند موجود دی چې چا کړې ده. اوس دا که دی وایي چې دا ما کړې ده، نو دا خو سمه ځکه نه ده چې دا خبره بېنظیر هم کول غوښته وایي نه کړی شوه، دا خبره نواز شریف هم کول غوښته وایي نه کړی شوه، ځکه چې د نور ورسره نه منله.
خټک صاحب، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خراب اړیکو علت څه دی؟
پاکستان کې داسې قوتونه شته چې هغوی هلته کې دا جنگ چې د سالمان وهي په دې باندې تیل اچوي، او دا پاکستان لپاره هم خطر ده، پاکستان ته هم ضرر کړی دی. خبرې یو خو دغه خبره ده چې دی وخت ګوري پاکستان څومره اقتصادي بحران سره مخامخ دی، ټول دنیا نه یعنی قسم ته کومک غواړي، نو که د خپل تجارت افغانستان سره کم شوی نه دوه پاکستان د پاره خوا، او که افغانستان سره کې امن راشي نو مرکزی ایشیا سره پاکستان سره شروع شي، چې کومو د سی پیک نه لویه ګټه پاکستان ته کوي. مګر پاکستان چې په افغانستان کې جنگ ته ترجیح ورکوي اقتصادي تعلقاتو په ځای باندې، زما په خیال کې دا د ساړه جنگ پریشانی دی، دا باید ختم شي. دا سوړ جنگ ختم شوی دی، اوس باید پاکستان اقتصادي تعلقاتو ته پاملرنه وکړي.
آیا د پاکستان او افغانستان اړیکې د سمېدو امکان شته؟
نو امکان خو سیاست کې رد کېدای نه شي، خو هغه کې چې کوم خلک پالیسیان جوړونکي هغه باید تجدید نظر وکړي، نوی نظر واچي په خپل سیاست، خصوصا پاکستان چې کوم افغان پالیسي ده، دا د سیو لکه د وخت کوم پالیسي ده، دا اوس چلیو نه ده. دا ځکه چې که اور په افغانستان کې خدای مکه بلیږي یا زیاتېږي، نو هغه اور بدل تم را رسي، چې دا جنگ یعنی د کرخ نه دواړه غاړه ته پښتنو خلاف زیاتره، او افغانستان کې ټول افغانانو خلاف دي، ټول ژبې وایي، ټول افغانانو خلاف دي.
اوس تاسو د سیاست خوا ته راځو، عوامي نیشنل پارټۍ تاسو او بشرا ګوهر ته نوټسونه درکړي. داسې خو نه ده چې اے این پی د پښتنو د حقوقو سخت سیاست اوس نه کول غواړي؟
ارزه ده چې دا خو هغه نه به پښتنو کوي، نو هغه به خپله تبصره وکړي.
او دا هم درنوونکو د روانې خبرونې وروسته مطلب د خوراک نړیوال پروګرام یا ډبلیو پی خبرداري ورکړی دی چې په ټول یمن کې په میلیونونو خلک چې د خوړو په تجارتي وارداتو تکیه کوي، د حدیده د بندر په شاوخوا کې د جنگ په علت به د لوګي سره مخامخ شي. تفصیل د امریکا غږ د خبريالي لیسا شلاین پر راپور کې اوري.
د نوبت میاشل نمایینه راپور دی خو کله چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د حوثي یاغانو په خلاف هوایی بمباري پیل کړه، د امن د حدیده د بندری خار په شاوخوا کې جنگ زور اخیستی دی. د غچ اخیستنې د دغه جنگ په نتیجه کې د حدیده بندر فعالیت تقریبا نیمایي ته راټیټ شوی دی. داسې ښکاري چې د کښتۍ چلونې شرکتونه نه غواړي ځانونه د خطر سره مخامخ کړي. د هیواد تقریبا 90% خواړه او نور ضروري شیان د حدیده د بندر له لارې واردېږي. د نړیوال خوراکي پروګرام ادارې خبرداري ورکړی دی، په درست امن کې په میلیونو خلک د خوړو په تجارتي وارداتو تکیه کوي چې خپلې کورنۍ مړې کړي. د نړیوال خوراکي پروګرام ادارې یا ډبلیو ایف پی نتاق روی ورحوسل وایي تقریبا 40 میلیونه خلک د ده د سازمان په شان له بین المللي سازمانونو نه د خوړو مرسته لاسته نه راوړي. دا وایي دوی خپل خواړه له مارکیټ نه رانیسي او د تجارتي کښتیو په را رسېدو متکی دي. ورحوسل خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
If this situation persists or further deteriorates, it will have drastic impact on food availability and prices in the market.
که دغه وضع همداسې دوام وکړي یا نور خراب شي، دا به په مارکیټ کې د خوړو په موجودیت او قیمتونو باندې پوره تاثیر وکړي، او دا به د یمنی کورنیو لپاره مشکله وي چې خپل اساسي ضرورتونه پوره کړي. د خوړو قیمتونه په مارکیټ کې ډیر لوړ تللي دي، ځکه چې په مارکیټ کې زیات خواړه نه پیدا کیږي، او که کم شمیر کښتۍ را ورسیږي نو حتی دا به د خوړو قیمتونه لا نور لوړ بوزي. ورحوسل وایي د 2.5 میاشتو لپاره په یمن کې د خوړو کافي تجارتي ذخیرې شته. د څرګنده کړه د حدیده بندر د بشري او همدغه راز د تجارتي شیانو د رسولو لپاره ډیر مهم دی. دی وایي د دغه بندر د فعالیتونو ګډوډ کېدل به هغه بین المللي کوښښونه د خنډونو سره مخامخ کړي چې د قاطع د مخنیوي لپاره کیږي. ملګري ملتونه وایي په نړۍ کې تر ټولو نه ناوړه بشري ستونزه د یمن ده، او خبرداری ورکړی دی چې څه باندې 3 کلن جنگ تقریبا 14 میلیونه خلک د قاطع په څنډه درولی دي. د نړیوال خوراکي پروګرام اداره په میاشت کې 8 میلیونو خلکو ته خواړه رسوي. ورحوسل وایي ډبلیو ایف پی د راتلونکو 2 میاشتو لپاره په دغه هیواد کې د خوړو کافي ذخیره لري. دی وایي ډبلیو ایف پی غواړي د عدن او په عمان کې د سلاله د بندرونو له لارې نور خواړه وارد کړي. د دې ډاډ ورکړي چې بې له ګډوډۍ نه یمن ته یې د خوړو په رسېدو کې ځنډ رانشي.
او درنډونکو په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خبرونو مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله. د امریکا غږ آشنا رادیو راتلونکي خبرونې د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو پیل کیږي. تر هغې چې بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضري کو، تاسو ټول په لویه لاس پرم پاتې ورځ منیک مرغه. خو د خپلو راډیوګانو تر څنګ اوسئ. یو څو شبو کې